Zam.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې کابل کې چاودنې د ماتصدی ویان ضیا ودان او دوه نور همکاران یې وژلې دي. اندونیزیا د هغې مسافروړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلي چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، په مکړه د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر د زیاودان او د هغه د دوو همکارانو د وژل کېدو په غبرګون ویلي چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. د ملي اردو د 211 پامیل قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی او اته وسلوال طالبان یې وژلي. او د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په پلازمینه کابل کې نن سهار په یوه چاودنه کې د عامه تصدۍ د ریاست د ویندوی زیاودان په شمول درې تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی ودان نن سهار اته نیمې بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې د هغه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ښاغلي ودان دوه همکاران هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې پروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي. اخو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د دې پیښې په غبرګون په خپل ټوټر باندې پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. هغې زیاته کړې د وینې تویول باید ودرېږي، که نه سوله به هدیرو او ویجاړو ښارونو او کلیو ته راشي. د ملي اردو د 211 پامیر قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی دی. د دې قولي اردو په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو په دې بریدونو سره چې دوه ځایه، لومړی د کندوز بغلان په لوی لار او بیا د کندوز تخار په لوی لار، د طالبانو چک پاینټونه ویشتلي. ټول ټال اته وسلوال طالبان وژلي او نه نورې ټپیان کړي دي. د اعلامیې له مخې طالبانو په دغو چک پاینټونو کې د خلکو موټر درول او تلاشي کول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سریویجایا شرکت بوینګ 1350 الوتکه د جنوري په اتمه له جاکارتا هوایي ډګر الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له راداره ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو پر مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې موندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي څو د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې دوش پته سوارلی او عمله ناسته وه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د اندونیزیا یوه بوینګ الوتکه لویدلې وه چې پکې ټول ټال 109 سوارلی وژل شوی وه. د امریکا د استازیو جرګې هلې ځلې ډېرې کړې چې راتلونکې اونۍ ولسمشر ډونالډ ترامپ استیزا شي. د ډیموکرات ګوند یو استازی ټیډ لیو په خپله ټویټر پاڼه کلي ټاکل شوی چې په جرګه کې د ده د ګوند غړي د دوشنبه پر ورځ د استیزا رسمي جزئیات خبره کړي. د لیو په وینا د ډونالډ ترامپ د استیزا مواد د استازو جرګې د یو سلو اتیا غړو له لوري تایید شوي. په استازو جرګه کې اکثریت د ډیموکراتانو دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې اوس له واکه د ترامپ لرې کېدا ګرانه ده، ځکه چې د نوموړي د واک دورې ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پال ګوند مشر مچ مکانل هم پرون د خپل ګوند غړیو ته په یو لیک کې وویل د جنوري تر شلمې پورې چې ترامپ واک سپاري کومه پروسه ممکنه نه ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون وویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پنس د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. رویټرز خبري اژانس د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو د نیویورک ټایمز په شمول ډیرو امریکایي رسنیو مایک پنس ته د نږدې کسانو په قول ویلي نوموړی د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پر ازویل د بایدن د لوړې په مراسمو کې بغډون و نه کړی. جو بایدن هم د ترامپ د سرګندونو په خبرګون کې پرونو ویل ښه خبره ده چې ترامپ د لوړې په مراسمو کې نه وي، خو بایدن ویلي په دې خوښ دی چې پنس د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ هیواد یې له تایوان سره د تماس لپاره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیتونه پای ته رسوي. دا خبر په داسې حال کې اعلان شو چې په وروستي یو کال کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته د امریکا او چین په اړیکو کې ترنګلتیا ډیره شوې ده. د چین ولسی جمهوریت تایوان د خپل خاورې یو برخه بولی او د خپلواکۍ لپاره د تایوان د هرې هڅې په وړاندې غبرګون ښیي، سره له دې چې امریکا د ډیرو نورو هیوادونو په شان له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د ډونالد ترامپ حکومت د تایوان ملاتړ زیات کړی دی، خو مایک پومپیو ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت له تایوان سره په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیت چې د بیجنګ د خوشحالولو لپاره یې وضع کړی و نور پای ته رسوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. کابل کې د 14 په دوام نن سهار د امساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچانو دوه کې دویم پړاو خبرې پیل کړي او ویلي دي چې پرونی غونډه یې خفه ځاکې تر سره شوه. روزګان کې یو شمیر سرتیری چې جګړه کې لاسته راوړنې هم لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړېږي.
یو 15 مینه باندې پټاو شوی دی، یو اول انکاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
اندونیزیا کې د هغې الوتکې ټوټې پیدا شوې چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، کابل کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې ریاست ویان ضیا ودان او د هغه دوه نور همکاران وژلي دي. چاودنه نن سهار د کابل ښار اتمې حوزې کارتینا او سیمه کې شوې. د ازادي راډیو خبریال کابل را سره دی، ستړي مشي غرمه مو په خیر. ګران همکار د دغه چاودنې نور جزئیات څه دي؟ چارواکو یې په اړه څه ویلي دي؟
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې پیښه له غرمې مخکې نږدې 8 بجې د کابل ښار د کارتینو په سیمه کې رامنځته شوه چې لامل یې د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان او مدني فعالیت هم کوو ضیا ودان د په دې 14 کې وژل شو. د مقناطیسي ماینو چې د په موټر پورې نخلول شوی و د کورنۍ چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې 14 کې د ښاغلي ودان دوه نور همکاران هم وژل شوي دي، خو د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي او یو بل ټپي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون دا حمله غندلې ده. د دې کمیسون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا نه پوهیږي چې څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کډرونه وژني. اغلی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا کوم شخص په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو باندې تورنوي. د کورنیو چارو د وزارت په اعلان کې هم راغلي دي چې د وروستیو پیښو په تور نیول شوي او کسانو په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د طالبانو غړیتوب لري او د دغه ډلې غړي دي. دغه شان د کورنیو چارو د وزارت په اعلان کې راغلي دي چې په وروستیو کې تروریستي شبکې په کابل کې د هدفي وژنو په هدف باندې په کوچنیو ډلو تقسیم شوي دي او ورته پیښې کوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي وو. ملودین صاحب کوم وړاندې چې تاسو موبایل د افغانستان په ګډون د کابل د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون په وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې او نږدې هر ورځ د کابل ښار اوسیدونکو د ورته پیښو شاهدان وي. څو ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید په یو وسلواله حمله کې وژل شو. له دې نه وړاندې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په موټر پسې په نخلول شي او چسپکی ماین 14 کې وژل شو. لدین وروسته د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبري اعلان په نخښ شول او وو وژل شول. که څوم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بیلابیل پیښو په تړاو ویل تر لږ لس کسان نیولې دي، خو تر دې دمه د سرنوشت په اړه سنوي چې دغه قضیه سرنوشت کوم ځای ته رسیدلې ده او بل اخر د دوی سرنوشت څنګه کیږي. که څوم د افغانستان د خبريالانو بیلابیل ټولونو د خوندیتوب او د دفاع بیلابیل ټولونو دغه قضیه په تړاو باندې وخت نا وخت د سیړونو غوښتن کې شی ویډیو ویلي وی چې باید په علني ډول باندې نیول شي کسان محاکمه شي او دوی ته په دې اړه باندې ټول حالات په واکه ورکړل شي او کومي اکسیډنټ چې کیږي هغه باید له ولر سره شریک شي. خو تر دې دمه په دې اړه باندې وروستي جزئیات لاندې په ډاګه شي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلې نن سهار د ماين پي وچاودنه کې چې د کارتیناو په سیمه کې وشو د عامه ساتنې د تصدی ویاند زیاودان او دوه نور همکاران وژل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. مخکې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن سهار 14 شوې ده، بیا هم پکې د عام ساتنې یو ویان چې مدني فعال وو وجل شوی او دوه نور ملګري هم د 14 کې وجل شوی او یو بل ټپي دی. تاریخوالي دا پیښه داسې مهال دوام لري چې همدا پرون دوه کې د دولت او طالبانو مرکچان یو ځل بیا سره جرګه شول. دوی دویم پړاو خبرې پیل کړي او پرون ماښام دواړو خواوو ویل چې پرونی غونډې په مثبته فضا کې ترسره شوه. دا چې نور څه بحثونه شوي دي او دغه خبرې چیرته رسیدلي د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو بل خبريال له کابل را سره دی. ستړي مشي ګران همکار، دغه خبرو جزئیات څه دي؟ پرون دوه کې دغه غونډه څه ډول ترسره شوه؟ څه وایي چارواکي پاړه؟
دواړه لوري وایي چې د سولې خبرو د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې پرون هم د بحثونه وشول، خو ښکارا دواړه لوري د بحثونو نه خوشاله دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې دغه بحثونه مهم ارزیابي کړه او هیله یې وکړه چې دوام به پیدا کړي څو اجنډا په سم ډول ترتیب توحید شي او له هغه وروسته بیا هغه اصلي موضوعات بیا د سولې د خبرو منځپانګه چې د هغوی ته مخته ولاړ شي. دواړه لوري د سولې د خبرو د اجنډا دغه بحثونه اوږده بولي او وایي شاید په یوه غونډه، دوه غونډو یا هم دریو غونډو سره پای ته ورسیږي او دغه بحثونه ځوانګیر شي، ځکه د اجنډا ترتیب دې ته زمینه برابرې چې دوی خبرو اصلي منصفان کې تلاشي او لومړیتوبونه روښانه شي. څو بیا هغه مهم بحثونه چې د سولې د خبرو دي هغه منځ ته راشي یا هم خبرې په پیل شي او د سولې دغه اوسنۍ خبرې چې دي دغه پایله ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت او وزارت وایاندي ناجي انوري هم ازادي راډیو سره خبرو کې د پرون ورځې خبرې مهمې وبللې. اخی ارجابي کړه وایي ورته چې کوم مثبته فضا کې راسره شوې دي او دوی دې خوښه دي. همدا ډول نن هم دوین صاحب د سولې د مذاکرات په دوام باندې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې دواړه لوري، یعنی د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت پلاوی او د طالبانو پلاوی، بیا سره کینی خبرې کوي. څو د اجنډا د اوسنی بحثونه چې دي یو لوري ته سره ورسیږي، خو مهم ټکی چې دواړه لوري د وخت بریښي هغه یوې فایل ته د رسیدو امیدواري ده. دواړه دوی سره خبرې کوي، موږ سره خبرې کوي یا نور کوم سره دوی خبرې کوي. دوی دغه یو بحث مهم بولي چې د افغانستان دغه اوسنۍ مسأله چې ده یا اوسنۍ بحران او شخړه چې ده یوازینۍ لارې دغه د سولې مذاکرات دي چې د همدې لارې دوی دواړه لوري غواړي چې پایلې ته سره ورسیږي. او د دې ځل خبرو په اړه باندې هم د دواړو لوریو نظر دغه دی چې دوی غواړي تر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. داسې یوه پایله چې لکه بلې په افغانستان کې دغه روان بحران یا ناورین یا جګړه چې ده پایله ورسیږي.
ډیر مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې دوه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچانو د پرونی غونډې حال راکوه. دواړو لوريو په ورته الفاظو ټویټونه کړي او ویلي دي چې پرونی غونډې په خفزا کې تر سره شوه او پریکړه شوه چې دغه غونډې به همداسې دوام کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې د خبرو دا پړاو به څو ورځې وخت نیسي. افغان چارواکو ویلي چې اوربند سیاسي مشارکته او دراتلونکو نظام سرنګوالي هغه مسایل دي چې په دغو خبرو کې به یادېږي او بحثونه به پرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوري. اوس هم په مکرې د ورځې اقتصادي پیښو ته
د آریانا هوایی شرکت مسولین د دغه شرکت د وایدو لزیاتیدو خبر ورکوي. د دغه شرکت تجارتی مرستیال سلیم رحیمینن ازادي رادیو ته وویل چې په 2020 میلادي کال کې د کورونا ویروس له ګواښونو سره سره هم دغه شرکت 3,400,000 عواید ترلاسه کړي دي. د نوموړي په خبره د دغه شرکت د وایدو د لوړیدو یو لامل د لګښتونو کمول او سپما وه. د یادونې ده چې دغه شرکت په تیرو کلونو کې د مالي زیانونو خبره کړیوه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایی شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه لري. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال د میوو 1,322 تجربه نوي باغونه جوړ شوي چې دا د بڼوالو د اقتصادي ودې لپاره مهم پرمختګ دی. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جوړ شویو بڼونو تر څنګ بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم نیول شوي او د بڼوالۍ اړوند توکي او کیمیاوي سرې هم پرې ویشل شوي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي هڅه کوي چې په یاد ولایت کې په مسلکي ډول د میوو بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملي او نظري زده کړو زمینې برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,090 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. دغې بوینګ 1,030 ډوله الوتکې د اتو عملې په ګډون 2 سپرلۍ درلودې. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته چې دا مهال راسره د ټلیفون په کرښه دی. نوري صاحب، ستړي مشئ، د دغې موضوع جزئیات څه دي؟
بلې لوژن صاحب، د انډونیزیا د دغې مسافر وړونکې الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې تقریبا 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تاجانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکو ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه خریدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې عمومي. نوموړي د دغې پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې دومره ویلی شي چې دغه الوتکه راغورځېدلې ده. البته د پلټنې او ژغورنې په مخکنیو عملیاتو کې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشوک شیان هم موندل شوي وو. د اندونیزیا د ویجیایا د هوایي شرکت له دغې 1,030 ډوله الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکې سپاره وو، پرون شنبې په سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4-5 دقیقې وروسته تماس پرې شو او د رادار له کرښې ورکه شوه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې سیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوز د لامبوزونو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایت رادار تلیدش انټرنټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخې له دې چې په 1 دقیقه کې 50 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3,350 متره پورې لوړه شوې وه. ویل کېږي دغه بوینګ 1,030 الوتکه نږدې وشت کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالتونو کې ترې کار اخیستل کېده. خو په اوس وخت کې د بوینګ او همدا اووه سوه اووه دېرش ډوله الوتکې په نړۍ کې ډېرې الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل یعنی ماکس اته د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. هغه الوتکه چې د دې مخکې په اندونیزیا کې د الوتکې د راغورځېدو د تر ټولو لوی پیښې سبب شوې وه. په 2013 کال کې د دې هېواد د لیون آیر د هوایي شرکت بوینګ اووه سوه اووه دېرش نوي ماډل یعنی ماکس اته ډوله الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملې په ګډون ټولې یو سلو نه اتیا سپرلۍ وژل شوې وې. بلودین صاحب
ډیر مننه. همکار مو نوریاس نوری وو چې ویلې اندونیزیا د هغې مسافرونکو الوتکې ټوټې او پکې د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کې دوه دقیقې څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
زموږ خاګله ازادي رادیو نه اوري کچیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي ارمو د فیسبوک د پانی ادرس دی. ورشي خوخه کې تاسو هم مینوال شي او دا پانه ملیونونه مینوال لري. روزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د ترفیګانو په ورکړه کې درغلي کیږي. دغه تل د پوسټو او قرارګاګانو په کچه یو شمېر قماندانانو ازادي رادیو ته ویلي چې کلونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دند تر سره کړي بریاوي هم لري خو تر اوسه پورې ترفی نه دا ورکړل شوی. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
پاورزګان کې د پوسټو ځینی کمانډانان وايي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړی کرښه کې تیر کړی خو لا یې هم نظامی رتبې نه دي لوړې شوي او ترفیګان یې هم نه دي ورکول شوي. په دې کې چې ځینی برحال او ځینی له دندې لرې شوي دا کوي چې د دې ولایت په امنی کمانډانۍ کې اداري فساد د دې سبب شوی چې رتبې لوړې نه شي.
یو پنځلس مینه دا باندې پټاو شوی دی. یو اول انکاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
دا تلوشکلن سید شادی چې نظامی رتبه لومړی ساتن مندی او په تورجان مشهور دی. نوموړی وای د پولیسو په لیک کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګاه قمندان پاتې شوی دی. سید شای چې د بدن ځینې برخې معلولې دي وایي پنځه ځلې پرې ځانمرګي بریدونه شوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قمندان د ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاهی دا کوي چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبان دپاره کار کوي. نقش نشانی دی په دوی کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسیږي ولی ولو دی پر د مخکې کارم چې کړی دی چې د دولت د لیکو څخه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نمونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اروزګان د امنیه قمندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه خو تر دې مخکې دا رد کړی و چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه دولس مې زخمیان ورکړي دي په شعر کار کې. دا ګرد نیا په خبره ده. زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بیا پنځه دېرش کلن میرزا محمد دی چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بیداق سیمې اوسیدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه شوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړی وایي که څه هم له رسمي دندې لرې شوی خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د قمندان په توګه یې دندې ترسره کړې خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق شوی نه دي او ترفیع نه ده ورکول شوی بلکې په امنیه قمندانۍ کې پخوانی بست هم ورک شوی دی.
زما په دغه وکاله د اته کاله کېږي چې زه بس نه لرم. ترپیا می نه درکړه دا زمر ترپی چې د روزګان د ولایت ګرد پر خیر پر خاله دي نو راغه چې څوک زی پای اجرا کوي د نظامی خلک هغه ته پاملرنه نه ده سره نه چا ورته کړه دا د وس خلک چې دي دا ګرد یا پرشوات دي پر شوات ورنه کې زره شوات نه سم ورکول
میرزا محمد له مرکزی او ولایتي ادارې غواړي چې دوی ته د حقوق ورکړي هغه وایي حساب دې ورسره وسي که یې خدمت کړی وي ترپی او بس دې ورکول سي او که یې نه وي کړی حساب دې ورسره وسي د اروزګان د امنیې قمنداني له چارواکو سره مو د دې افسرانو د شکایت په اړه تماس ونیوه خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه خو تر دې مخکې د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد منلی و چې د دې ولایت په پولیسو کې اداري فساد شته او د شته ناامنیو یو سبب هم همدا فساد او د خیالي پولیسو موجودیت دی شیرزاد ژمنه کړې وه که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه ونه نیسي نو دنده به پرېږدي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
اوس هم له غزنی درته یوه جالبه کیسه لرو عزیز الله اوس د سړک پر سر نه بلکې په سړو خونو کې بیوزلو ماشومانو ته درس وایي عزیز الله قادری هغه رضاکار ښوونکی دی چې خپلو لسګونو زده کوونکو ته یې له باد و باران او واورو څخه سرپناه موندلې د ده ډیر زده کوونکي ماشومان او د بیوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلنی دودوي د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدورۍ کوي عزیز الله قادری تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي نور په دې راپور کې اوریدلی شي
ملالۍ تقریبا اته کله نه ده دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو ورونو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورته غاړي دی دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپناه لاندې زده کړې کوي عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولیږي دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي د قادری زده کوونکي ډیر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست د زده کړې حق لري
پنځه یا څلور میاشتې مخته ما دوی په یو پارک کې راغونډول په پارک کې مې درس ته ویل د هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو چې د پارک وویستم د شاګردانو سره بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه ورته او پښونه مې ورته ورکړي ولو نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه تاکه نیولې
قادری وایي دغه ماشومانو د ښه راتلونکي یا زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي
لاسنیوی یا زموږ کومکونه ځینې ملګري دي چې وظیفې لري تجاران دي هغه زموږ سره کمې کمې مرستې کوي
د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر اوولس کلونو پورې دی پنځلس تنه نجونې هم پکې دي د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کار ندرانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټې سپک او د ژوند لوری په شخوا ور بدل کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دویمې نیمایي ته ورسېږي.